سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په داسې ساته چې نشي کولای طالبانو ته ستونزه جوړه کړي.
یو مرستندویه ټولنه په کونړ کې د ماشومانو لپاره کلیوال ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خوندي جوړوي چې راغی د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي.
په هیواد کې د بخوانیو دولتي مامورینو د وژنو او ځورونو لړۍ د روزګان ځوانان وایي د طالبانو محدودیتونو پوزې تر اوستي دي.
په دې نوې انقلاب کې موږ کړئ چې په خوانه په یو ژوند شو ګرمه کې وایي د دولت نه پاره چپلای خو ورزي ورور وجرې جوړې دی کړی ده.
او په یو تحقیقي راپور کې باوري چې ځینې ایرانی چارواکي هیله لري طالبان به د هیواد د اوبو له بندونو ډېرې اوبه ورپرېږدي. نورما طالب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته.
د طالبانو حکومت وایي چې داعش د لاله هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي چې هواد له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان تحریک طالبان ډله وایي چې له حکومت سره پر اوربند خبرې نه دي کړې. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړي. هغه حمله چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي رادیو ته وویل
اسلامی مرد پروان دی اوس محل په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نسته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینی فتنګر سی هغه په بازو سیمو کې ځانونه پټ کړی وي او د شوم عمل اراده وکړي د اسلامی مرد مجاهدین ډیر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپا وهلې او د دوی یو تنې وژلې او څو تنې نیولې دي. د اگست 15 په افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته داعش تل په ننګرهار کې د ځینو حملو مسولیت منلې دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. قربان قلی بردی محمدوف نن له تاس خبري اجن سره په امریکا کې ویلي دوی به د شو دود لمخې ورونو افغانانو ته پراتلونکو کې خپل بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي د ډاډمن دي چې افغانستان کې به سول او ثبات ټینګیږي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې حکومت یې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی په خپلو کې متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی ویان د خپلې وسلوالې ډلې پر غړو ژغ کړي چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو یوې جلسې وې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر 3 پورې منل شوی اوربند رعایت کړي. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دې ډلې او حکومت ترمنځ خبرې په مارچ میاشت کې پیل شوې وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د مړو شمیر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن شهر د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسېد چې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت دي، خو اوس دا په اوسط ډول 1,200,000 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوي دي. په ګرجستان کې نن خلکو د شاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. دغو ټاکنو ته تر ډیره د واکمن ګوند د ګرجستان دوریا ګوند د ټول پښتني په نظر کتل کیږي. دا ټاکنې د تبعید سوی ولسمشر میخیل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم سوی وو او په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه، دا اونۍ یې ژمنه وکړه چې د محلي ټاکنو او د ګرجستان د ژغورنې په خاطر به د زندانی کېدو له خطر سره سره دغه هیواد ته ستنېږي. هغه تر ستنېدو څو ساعته وروسته د ټاکنو په شپه ونیول سو. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو فدرال قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر د حساب د بیا برحاله کېدو لپاره اقدام وکړي. ټرمپ هڅه کوي چې د ده پر ټویټر حساب لګول سوی دایمي بندیز لرې کړی سي. 15 کلن ټرمپ د خپل حساب د برحاله کېدو لپاره د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې پر ورځ ابتدایه دعوا ثبت کړه.
سمګ راګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، له خبرونو وروسته د دای ورزو د راپورونو برخه ته او تاسو را بولم. د خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته په داسال کې چې داعش په افغانستان کې خپل حمله ته زور ورکړی، طالبان لا هم د ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواخ نه بولی. طالب چارواکی وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې دوه طالبان ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. طالبانو دا د اسلامي دولت ډلې کار وبله، خو داعش مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم داعش ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لواکمنی د روس ته پر دوی د داعش ډلې بریدونه زور اخیسته. طالبان وایي پروند پروان په چاریکارو کې د دوی پر امنیتی ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید، چې پایله کې دوه اسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. خو داعش ډلې تر اوسه د چاریکارو د ماین د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. لدی وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتی ځواکونو موټرونه په نخښه کړي وو، خو په افغانستان لواکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتیرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د نامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیدا فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سی هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړی وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر هلته رسیدګي کوي.
پورسیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په 26 نیټه د کابل پر هوایي ډګر وو، چیرته چې نږدې 100 ملکی افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. لهغه وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټر دوه چاودنې وکړي او تر خوای په کونړ کې هم تیرونی د طالبانو د قانون او پیټرولیم د رئیس موټر په نخښه کړ. خوای رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستر ننګونه نه ده. د چارو شنون کې منی چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبرې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت به وننګوي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطح باندې، په داسې سطح باندې چې نسی کولای چې طالبانو ته کم ستونزه جوړ کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغه مصرف کې کاغه هم نوې، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنی حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناخه کول. امنیتي کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبرې کولای شي چې مو خطر لاس او له فزیکی امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په متحده عربی اماراتو کې د دوبای نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځایګای پکې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه په تیرو څو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له هرکلی سره مخامخ شول او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شوې دي. اسمت ساروان د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاته شوه او د هغو ننګونو یو نشه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکو وویل له څوونه یو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بل نیټه پرانستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه او سنیته. ریوټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ شزه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنځشنبه په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کونړ کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیف دی چلډرن د کونړ په اتو ولسوالیو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره 1500 کلیوال ټولګي جوړوي. دوی وایي چې د دې پروژې له تکمیل سره به 15,000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. د دوی په وینا اوس مهال د کونړ په څلورو ولسوالیو کې سیف د چلډرن سل ټولګي لري چې سلګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بخود دي.
د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته ویل د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې سره 13 ورځ یو هوکړلیک لاسلیک کړي چې لمخې به یا د مؤسسه د کونړ په اتو یخ ولسوالیو کې د ماشومانو لپاره 1500 کلیوالي ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خوند جوړوي چې راغی د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي. پرون ورځ د افتتاح وشو د په اتو ولسوالیو کې دي چې اتو ولسوالۍ عبارت دي د وټاپور درې پی چپا در مروره شګل اسمار غازی آباد او خاص کونړ.
د هغه په خبره چې د ماشوم ساتنې مؤسسه اوس هم د کونړ په څوکۍ نورګل خاص کونړ نارنګ او سرکاڼو ولسوالیو کې سل ټولګي لري چې په سلګونو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. خاغلی اخونزاده زیاتوي چې د ماشوم ساتنې مؤسسې 150 حق زحمی خون کوته د ماشونو ورکړه هم په غاړه اخسته ده چې یادو مرستو سره د دوی درسي بهیر لا پیوړې کیدی شي.
150 معلمین منګلات په تدریسي حق زحمه باندې نیسی. د دې مونږ سره ژمنه ده سیده چې 15,000 شاګردان ته هم د زده کړو موهیت برابر ای او دغه سی د یو سیم کې به د شاګردانو تعداد د 15 نه نیولې د 40 ته پوري.
د کونړ وسیدونکو هم د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې له تازه همکاري او خوختي او له نورو نړیوالو خیریه او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. د دانګام ولسوالۍ وسیدونکو حاجی نثار احمد وایي
د ماشومان د زده کړو لپاره دغه پروګرام ډیر موثر دی. موږ یې ملاتړ کوو. د نړیوال ټولنې موجوده حکومت څخه غواړو چې دغه سی پروګرامونه برابر کړي او د ماشومان لپاره د زده کړې زمينه برابر شي. پر وساتیو کې به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د بلې خوانه به حق د همي استادانو ته د کار او ماش زمينه برابر شي. موږ دا غوښتنه ده چې همدارنګه جنو تم په دغه زده کړو کې برخه ورکړي شي او هغه د دینه مستفید شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ماشوم ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیو د چلډرن د پوهنې په برخه کې د 1500 کلیوالي ټولګیو د جوړولو 150 خوونکو ته د ماشونو د ورکړي او د نورو همکاري هوکړه کوي چې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خلک وای په کونړ او نورو ولایتونو کې د نجونو خونځي جلا او په اسلامي حجاب کې به خونځي وتتللې. نو طالبانو ته په کار دي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځي وتړل شوي دروازې پرانیزي. طالبان بیا وای یادو خزینه زده کوونکو ته به هم د شرایطو برابرولو وروسته د درس ویلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په داسې حال کې چې طالبانو د ټولو مخکینیو حکومتي کارکونکو لپاره عمومي بخنه اعلان کړې، خو داسې ادعاوې هم شته چې ګنې طالبان پر خپل دغه ژمنه نه دی ولاړ. تازه په غزنی کې د محمد هاشم په نوم د مخکینی حکومت د یو امنیتي کارکونکي زوی ادعا کوي چې پلار یې د طالبانو لخوا په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي دا ادعا ردوي او وایي چې ټول طالبان د عمومي عفو په اړه د خپلو مشرانو د فرمانونو اطاعت کوي.
د غزنی ولایت د لومړی امنیتی حوزې د پخواني امیر محمد هاشم خان زوی عبدالحی ادعا کوي چې پلار یې په دغه ولایت کې د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې په بیرحمۍ سره وزل سوای دی. عبدالحی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلار یې له ټولو پوځي تجهیزاتو سره طالبانو ته تسلیم سوی و، خو په خبره یې طالبانو هغه 9000 ورځې د ملي امنیت پر ریاست کې بندي کړی و. دای چې د پلار د جنازې د ښخولو په حال کې و. ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د پلار د بند موده کې دوی ته د لیدنې اجازه نه ورکوله، خو د جمعې په ورځ په سهار یې په یو روغتون کې مړی ورته تسلیم کړای دی.
نسب الاختراضي كي بندي وفتا نسب الاختراضي كي تروسه مختيه وملاقاته مجازة نوركوتي قرون درو كان فنبجة فنبجة مقلار دير فقد على الباندي شخطة سياطة ورمجي مادة وقاي مادة حتى مكمل لاسوني مادة اكلا مكمل ناخوني لطلان سروخ كلي ده شفخناكي تروبراتاو
دای وای پلارې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دنده ترسره کړې و. لاس کم عمر او کوچنی ماشومان ورنه پاتې دي او د ټول کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ دی. دوه ورځې مخکې هم له دې پیښې د زین الدین په نوم یو ډاکټر د خپل کورنۍ له درې غړو سره د بغلان په اندره ولسوالۍ کې ووزل سو. د زین الدین زوی زین الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناپیزندو وسلوالو یې د تېرې چهارشنبې په ماښام پلار او د کورنۍ نور غړي په ډزو ووزل.
دا پیسه د شپې په 24 دقیقو وسو نه پیژند وسلواله د عینکو او نقاب په کارولمو کور تر ننوتل او د کورنۍ ټولو غړو باندې ډزې وکړي چې د پلار په ګډون می څلور کسان شهیدان شول، څلور کسان ټپیان شول. موږ له چارواکو د مرستې غوښتنه وکړه او هغه هم موږ سره ژمنه وکړه چې په ګیاړه به څېړنې کوي.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د زین الله پر حواله لیکل شوی چې دا کار د طالبانو دی، خو ده په خپل ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادعا و نه کړه. زین الله دا هم وویل چې دوی له هیڅ سره شخصي دښمنی نه لري او پلار یې د خلکو د روغتیا لپاره کار کاوه. له دې وړاندې هم د طالبانو لوري د دولتي کارکونکو د زورونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي چې دوی رات کړی دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق به ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه طالبانو د عفو په اړه د خپل مشرانو له لارښوونې سرغړونه نه ده کړې.
د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین د امیر المؤمنین د عفو فرمان او حکم ته کاملا اطاعت کوي او فرمانبرداري کوي. البته که په ځینو ځای کې داسي بعضي خلق شخصي خصومتونه لري يا بدي لري چې وڅرانه دا کارونه سوي دا هغه به حتمان تحقیق او پلاتنه کیږي بل په عموم کې دا پرمان پرمانبرداري سوي دا اطاعت سوي دا او دا سي په روزه په لمرستانه د سبسه
خغلای وسیق وای چې د بخنه د فرمان لورکول ورسته د تیر حکومت ټول کارکونکو ته ډاډ ورکړل سوای چې خپل عادي ژوند ته د دوام ورکړي. طالبان پر افغانستان له واکمنې وروسته د عمومي بخنې لارښوونه وکړه، خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي او ملکي چارواکو وروستیو هدفي وزنو پیښو چې طالبانو ویلي دوی نه دي کړي، د تیر حکومت د کارکوونکو ترمنځ یو ځل بیا اندېښنې راپارولې دي. خلک له طالبانو غواړي چې د پوځي او ملکي مخکنیو چارواکو او کارکوونکو د عفو په اړه په خپلو ژمنو د عمل وکړي، امنیت ټینګ او د خلکو اندېښنې لرې کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روزګان ولایت ځوانان وایي چې طالبانو پر دوی یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. روزګانی ځوانان تور لګوي چې طالبان دوی آرام ژوند ته نه پرېږدي او اجازه نه ورکوي چې ګیرې وخري یا د سر ویښتان جوړ کړي. د روزګان ولایت سلمانان بیا شکایت کوي چې کاروبار یې ډیر زیات بې خونده شوی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وای په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاس وهنه کوي او تل دوی زوروي او ش ژوند کول ته نه پریږدي. دغه ځوانان وای دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل،
معنی د مش په کې نه زنګ شو کړو زړه مو ډیر ډاډه او ورور بهستان مو څنګه ژره بمو سره سمکړه سٹان مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پیږي ور شو ګرمه کې وته د دولت نه پاره چ په لای خ غورځي ورور وي ژره دی ونی دی کړي نه زموش په خواهش دی چې کار لري ورور د دې په شخصیت مش کانو مو په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژره کده بهستان ارڅ ګناش د غزم خپل په غاړه ده ورور دی د چا کار نه لري.
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نغواړي نوم او ژغې خبر سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هغه محل ولې کله چې ژره خریلې و. دی وای طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې شاوخه درینیم لاکه خلک ژوند کوي. په دې درینیم لاکه نپوز لرون کې شار کې مومین لکلون رئیسی د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګ ولایت دی او په همجی ولایت کې د سلمانی د همجی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګو افستر مخامخ ده. دی وای د پخوا په پرتلای په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
دا له کارونه دا سوي سي پر سوي دي څالو سو درې سو من راته بدی دي نه کاشته نه د کار پندسته کی اوس اقتصاد کمزور دی هغه کارونه هغه پخوا کسی هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاشي اقتصاد را ته په لاشي ورور را دي پیسې ورور په کور کې ګرځ وړه نسته مسافر یم دغه تر غلی دی غو میدان وردګ سره ورکی په خدای مریضانم پاتې دي مشکلاتونه قرضاره یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو په ایران ته موږ هم نه پریږي پاکستان ته نه ستلو را مسافر یې ځای خوند نه شته خو د خپل افغانستان کې مې اړول کوم د خدای پاک یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ بوول دي باندې نن د زمينه مکتب برابر کیسان کارونه جوړ شو اوس خو پر حال داس کارونه دي پرون ما 200 کال دانه کار کړه او په ټول را مخ کیم چې کار کوونو درې زره درې نیم زره دوه نیم زره اوراز زمو کار وو اوس کارونه نشته بانګونه اگر د باندې څنګه په خو نه زم وو سم بعد ما غنه زم جوړ شي بعد نه زم سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زړه کوم نه او نه علاقه د نوار چلان په مش باندې کی.
ترینکوټ شار کې اوس محل شاوخوا 500 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخ کې دومره بوختو چې خلک به پلین کې ورته ناستو خو اوس دوی ټول لا ستر زنه ناستي. اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبری ردوی چې ګڼې دوی دي د ژورو خریلو په خاطر خلک وهي او یا دی هم بندیانوي. د دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده وویل چې دوی خلک د خبرو له لارې هڅوي څو ژرې ونه خري. په دغه ولایت کې که څه هم طالبانو په ښکاره توګه د ژرو د خریلو او یا هم د ویښتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی، خو ولې له دې وړاندې د دغه ولایت په ګاونډ هلمند کې د طالبانو له ادرسه په یوه خپره سوې خبر پاڼې کې لیکل سوي وو چې له دې وروسته هر څوک ژره وخري او یا هم موسیقي واوري نو د شریعت په چوکاټ کې به جزا ورکول سي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې به په یو تحقیقاتي راپور کې واوري چې ولې ځینې ایرانی چارواکي فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره به د افغانستان د اوبو له بندونو څخه د هیواد ته د پخوا برعکس ډېرې اوبه ورپرېښودل شي. همداراز د ازادۍ او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو. خو اوس تاسو له پیغامونو
زه اتیولا وای مولوی زاده منرور د لیسې سرمعلم. مونږ ته د اشرف غنی په حکومت کې 206 اتیا کورو معلمینو ته د قرغې ولسوالۍ معلمینو ته نمرې ورکړل شوې. هغه نمرې د قول اردو په خوا کې وو. متاسفانه چې مونږ نمرې غصب کړې. مونږ څلوېښت روپۍ سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکارۍ د پاسه هغه کوټې جوړې کړې. پل شخصن لارم د دې 206 اتیا معلمینو په نمائندګۍ مې ریاست جمهورۍ عرایض او شوبې ته عریضه وکړل. پارلمان د شکایتو دفتر ته مې بل عریضه ورکړل. وزارت معرف ته مې بل عریضه ورکړل. تر چا پوښتنه ونه کړو. پیر په احترامانه د طالبانو د چارواکو څخه خصوصا د لغمان د والي صاحب څخه هیله کوو چې زموږ د نمرو په حق له لازم اجراءات او اقدام وکړي. کنه نو موږ به د دې د لاسه هم بل چاته خو د شکایت مرجع نشته. صرف الله تعالی ته به شکایت کوو.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه په دغه ډیرو خبرو شی نه جوړېږي چې هر څوک د ځای خبره کوي. فعلا مملکت په جوا کې دی، وږي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي. افغانان چې په خارج کې په داخل کې دي پر موږ باندې سیمن سختي ده. راوډې پاسېږي د خپل وطن دی آباد کې شکر امنیت دی په وطن کې. هر څوک چې هر د هر لارې فارغ وظیفه یې زده که ډاکټر دی که انجینر دی که حقوقدان دی که متخصص دی که پروفیسور دی. تاسو دې خدای خیر درکړي که هر څوک یې اسراس خپل وطن ته خپل وطن آباد کړي، خپل په امریکې په عالي کوي، سایمن خپل معدنونه را وباسي.
ما خو د ننګرهار ولایت به د کور د ورسړی راغلي وو. موږ کابل کې به کار پیدا شي. در په درجو کارونه نشته. دا به اخر څنګه چل کېږي؟ ولایت ډېره بده ده او ولګي راغستی په دې رحم وکړي.
احمد همدرد لغمان نازادی راډیو ته دا پیغام پریدم. اسلامی امارات نصیب دا نرخونه ډیر زیات ورځ په ورځ دیږي او باید چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او مهرباني پرې وکړي. ځکه چې بیخي د ولس له وس نه وتلې دي. هر شی او هسې خلک ورته ګوري خو اخیسته یې نیسي او خلک ډیر ناچارۍ او مجبورۍ او بیکارۍ سره مخ دي او باید چې دې ته ډېره نږدې نه پاملرنه وکړي، نگراني پرې وکړي که بوجۍ هغه قیمته سوي، که کاټن یې هغه قیمته سوي او کار تو کوي نو بس قیمت کې ډېر فرق راغلی.
د دایکنډي ولایت د کجران ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. طالبانو دغه د کونړ ته د مرمیو ته راغوښتلو د پاکستان د طرفه چې را اوړي د دې مخنیوي ولې نه کوي؟ او کېدای شي چې دوی ټول په خبر هم یو کوي. په خبر وي بیا مخنیوي نه کوي. نه کېدای شي دوی د پاکستان سره د افغانستان په ضرورت لاس هم دی. کنه وینو معنا د عمران خان چې راول افغانستان ته د شرارتونو د جوړې د ټول معنا وایي د افغانستان د ملګرتیا په خاطر به میراولم نه د موږ د افغانستان نو د بیا کی بیا د مرمۍ ولې را باندې را کی خدای سره الله هم دغه مسلمانان د ټول پښتانه دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي په مکړې د خبرونو لنډیسته
د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې په هغه حمله کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته ادامه ورکړي قربان قلی بریدی محمدوف نن له تاسو خبری ایجنسی سره په مرکه کې د څرګندونې کړې دي د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړ چې ګواکې حکومت له دې وسلوري ډلې سره د اوربند پاړه په خبرو بوخت دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر تر 300 واوښت د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستون شهر د وګړو له شمیر سره برابر دی په ګورجستان کې نن خلکو د ښاروالانو او محلي شوراګانو په چاکونو کې خپلې رایې وکارولې دغه ټاکنو ته تر ډیره د واکمن ګوند د ګورجستان درو یاګون د ټول پښتني په سترګه قتل کیږي او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو فدرال قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب د بیا برحاله کېدو لپاره اقدام وکړي
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له و د مخام تر او ورځې دونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي ایران لکلون رئیس افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف لري د دوړو هیوادونو اختلاف د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر وسیو کلونو کې هغه محل لا زیات شو چې افغانستان د ایران پولې ته نږدې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند جوړ کړ او پرانیستی اوس ځینې ایرانی چارواکي هیله مندي چې طالبان به د نسبتا ارزانه برېښنا او تیلو په بدل کې وهڅوي چې ایران ته ډېری اوبه ورپریږدي
ایرانی چارواکي هیله من شوي چې د طالبانو له وخت رسیدو سره به د افغانستان او ایران د اوبو لانجه پای ته ورسی شي له ډیرو کلونو راهیسې ایران پر افغانستان تور پوری کوي چې د هلمند له سیند د ایران د اوبو حق نه ورکوي او پر دغه سیند پر لپسې بندونه جوړوي د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په موده کې پر دغه سیند د کمال خان بند جوړ شو او پر بخش آباد بند هم ډیر کار وشو هم درس د کجکی بند دو هم فاس بشپړ شوی چې د هلمند سین اوبو ور بهیشي د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې اعلان وکړ چې نور به افغانستان هیڅ اته وړیا اوبو ور نکړي د چې ایران ته اشاره درلوده وویل چې اوبو به د تیلو په بدل کې صادر کړي د افغانستان لپاره د ایران پخوانی استازي ابوالفضل زهروان د ایران کار خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د ایران پر کرنیزم زکو خورا بد اغیز کړي په سرحدي ولایتونو کې چاپیریالیستونز ډېر کړي او د انسانانو او نورو ژوند پر ژوند منفي اغیز پرې شي دی د کابل پوهنتون استاد او د علومو د اکاډمۍ غړی پوهن بشیر دودیالوی باید د اوبو مسأله سیاسي نشي او ذخیروي بندونه نه یوازې دا چې د گاونډیو هیوادونو اوبو نه کموي بلکې د سیلونو په محل ورته ګټه رسوي
منګه دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو د په علمي شکل په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې ضرورتونه لمشي او د نړیوالو قوانینو لمشي دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته وایو چې موږ صحیح د ذخیروي بندونو ته ضرورت لرو انحرافي سم اما هغه ذخیروي بندونه زموږه باعث دي ګرځي چې اوبه ذخیره کړو دا بیا سیلابونه نه جوړیږي
خوشاغلی زهروند وای چې د کمال خان بند تر جوړېدو مخکې له هلمند سین څخه هامون جهیل ته د کال 900 میلیون متر مکعب او به هېدی، خو اوس تر 800 میلیون متر مکعب لږو به هېشي. هامون د افغانستان او ایران ترمنز تر ټولو لوی جهیل دی چې راز راز مرغان او ژبی پکې اوسي. طالبانو په 1990 لسیزه کې له دې کبله چې وچکالی و او ډېر لږ ورشتونه شوي وو د کجکی بند اوبه بندې کړې چې له کبله یې هامون تقریبا وچ شو. ایرانی چارواکو په زلونو د اشرف غنی حکومت په دې تورن کړی وو چې د امریکا تر اغیز لاندې بندونه جوړوي څو ایران د اوبو له کموالي سره مخامخ شي، خو افغان چارواکو د ایرانیانو دا تورونه ردول، ویلي چې افغانستان برښنا او د مځکو د خړوبولو په خاطر د بندونو جوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت یوازې پر هلمند سیند نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم بندونه جوړ کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو پر اساس پر 12 بندونو کار روان و چې د هغو له منځه په بدخشان کې د شورابک بند او کابل ته نږدې د شاو عروس بند د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. ایرانیان د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د دوه هیوادونو د 1993 کال د هلمند سیند د اوبو د موافقې خلاف بولي، خو افغان چارواکو ویلي چې ایران ته تر هغه څه زیاتې اوبه پهیږي چې په موافقې کې یادونه شوې ده. ځینو افغان چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپل خاوره کې له افغانستان څخه د وربهیدونکو اوبو لپاره ګڼ بندونه جوړ کړي دي. ځینې ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان تر خپل اړتیا زیات بندونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې ایران به طالبانو ته په ټیټه بیه برښنا ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په مقابل کې د اوبو په برخه کې له ایران سره معامله وکړي. د بندونو متخصص انجینر خلیل احمد دادم باور لري شدار چې د افغانستان د بندونو په جوړولو کې گاونډیان شریک کړل شي.
گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مثلا مطرح شي چې دا اوبه سیده چې مونږ ذخیره کوو، هم افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتي مزکه کدوې احصایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي واده ته پارم هم در مفید دی. کولای شي چې سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې، حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي.
تیره میاشت ځینو نړیوالو رسنیو وویل چې وروسته له دې چې ایران د تیلو صادرات بیرته پیل کړل، طالبانو د ایران په لور د هلمند سیند د اوبو مخه خلاصه کړه. خو په نیمروز کې د طالبانو ولایتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د کمال خان بند دروازې خلاصې کړي چې اوبه یې ایران ته وبهیږي. کمال خان بند 9 میگاواټ برښنا تولیدوي او 1,400 هکتار ځمکه خړوبوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دې انل هغه کوي، خلک سره د نه لنګ جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی، هو سنتي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پریا نه په ګناګار دی، صحیح دی، دا خطا څخه کار دی. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سیو د ټوله دنیا ته معلوم شوی، ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، هر سړی اسلام په جنې، شکر الحمدلله مسلمان یو، قسم دمو پرابی چې زه د یو پلټای طرفدار نه وم. ز الله الہ الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیڅ طرفدار نه یم. نه زه پلټای غواړم، نه زه بدشاهی غواړم، نه زه کورسی غواړم. برای مهربانی، افغانستان ډیر غریب، ډیر زبردله حکومت، ډیر تباه شوی، ډیرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو، دا خو د اشرف غنی هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو. دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو، په دې باندې د جماعت عکس وو. دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته کې خطۍ، په جماعت کې په لګته خېږي، جماعت ړنګوئ. نو دې باندې خڅه د کوپر نشان نه ولګېدلی. دا خو موږ د پلارانو د نیکانه شای وو. په فوري د بیرغ د اسلام ودروئ، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبدالله چهمت د هلمند ولایت څخه یم. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېر څه وچوي، چې افغانستان نه داسې بغلان اغلی چې روسیې او پتک خوړي، حتی تر 1000 پاکستاني کلر رسېدلی دی. یو خوا خلک بیا اواز لري او د بل خوا شان داسې ګران شي، د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړه وي؟ ولې دا خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد توجه نه کوي؟ خیر چې دا بیې لږ کنټرول شي.
نا بیا غام دی چې یو لارې پرې خلاص کړي، د حکومت ته یو نه چې د زه وایي کړي چې د غوړې ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي. ولاکه دا بیا غام دی چې د ناوې ته یو نه کې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس، زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاړې ته کیم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي، نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم، له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه به شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه ملمېدله، هېڅ کاروبار نه ملمېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د شروالۍ نوم خو هېڅ نهشي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو، نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي، نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم، زه ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د ساسي د طرفه صدا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته داسې اغام خېږدمه چې مسلمانانو ورونو 1400 کاله د دې جهاد پرته له هغه د پاره د اعلاء د کلمة الله، چې هغه د توحید کلمه ده، دا 1400 کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلاء د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده، هغه پر زرنجانو، پر ریړیو،
سر دکانو حتی په مرده روشروی چې پرته ده کوم وخت کې حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاه والسلام پیدا کی خپل قدرت الهی روح ورل راورکی بابا آدم علیه السلام وای وای چې کوم وخت ما سترګي رونی کړلې زما سترګي پر عرش ومشتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه قمندانی وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کې وګرځي د عامو خلکو څخه د ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی د اوادار وي چې زه بیرغ زړوم د کلمې د سبب سجیه نه زړوي زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږ دي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږ دي
د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې لا ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې پرښتم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څوک چې پاول جوړ ده یا نورې پوستې وسایلسدي خپل خرڅېږي ورځ باندې بهرونه اوري مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده.
السلام علیکم. زه مرا سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالاتو د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات مې بل رقم درنه شپه او شپه ده. نو ورځ په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل زه بیا مجاهد سره شریکوي ته دوه نه خلته لګی شي ما سره مخامخ کوی شي یا داسې نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه او لري ناغه سالته واسه د ټول دي بدر اساس د شي ګورما یو دي یو میاسه یو یو کیندې شپې وتلې چې والدې لوګار امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي. یو میاسه کې یو د پیندې د شوازې کې مشکل د شهونه کتل چې د حالات تر برز موتیل د سره رقم چل د خدای د شي زرت زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان دي. بيخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه جب جان یم د کابل ولایت نه واره دا سندری نشته چې په څه دا سندری باندې سوي دي کوسته چې دا سندری به خلاص شي دا غوې د مو یو ارزو ده دا سندری به خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بعد له سلامه زمانه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په بوز رنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمچین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه یې مړ کړي. سارې ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم چې په ټولو افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ، خوښ او خوشاله اوسې. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت اوس دا چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبان نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دوی ته تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه، ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه، نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه، مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري. موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړي، د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو، مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی، او عملا کار هم اخیستل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توضیح روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه یې په واک لرل، هماغه امکاناتونه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې نوې مرستې، کومکونه، غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم ځینې ستونزو سره مخامخ کیدای شو چې هغه د خوړو د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز د پر وخت رسېدو ژمی را روان دی. لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو اف پي څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په وخت کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو او وړتیا ورسره ده چې د خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاش ټول هم دا چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغه سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي سب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وته د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی یا د پړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړې او د مخینه لري. د 1903 په تکال راهیسې په دوامدار توګه پرتل دي چې خپل اپریشن باندې یا هم ودروي یا وزندوي تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور د ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی، بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولی شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو دبليو اف پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې. دوی زموږ سره کار کوي د
بلکنار
یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تمویل کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې بله
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.